السلام علیکم درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان نیکی هیلی پدی خبرونه کی و منی پدی خبری ساعت کی د کابل د نننی مظاهره په لړ کی د تاوتریخوالی او همداراس اړوندو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو. لومړی به نوری اس نوری درته وای چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي. نوری صاحب
بلی څاروان صاحب، د بلاروس د بهرنیو چارو وزیر وایي بلاروس او روسیه په ختیځ اروپا کې د امریکا د توغندیو د دفاعي سیستم نصبولو په اړه اندېښنه لري، او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د پاریس غونډه به چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي د اسرائیل له مخالفت سره سره ترسره شي.
مننه. مخکې تر دې چې نوریاس نوری د دغو خبرونو تفصیل واوروي، لومړی توجه وکړئ د افغانستان خبرونو ته چې رحمت الله افغاني اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، په کابل کې د جنبش روشنایی د زرګونو غړیو مظاهره د یو پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېده. د افغانستان اجرایي رئیس له چین د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د همکاریو غوښتنه وکړه، او د سر سازمان غړیو هیوادونو رکشا په کابل کې پیل شو. اوس هم بشپړ خبرونه. په کابل کې د جنبش روشنایی د زرګونو غړیو مظاهره د یو پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېده. مظاهره چانو په خپل پریکړه لیک کې ګواښ کړی کې غوښتنې ونه منل سي خپلو مظاهرو ته به دوام ورکړي. د پریکړه لیک یو برخه د مظاهرې د تنظیمونکي او د ولسي جرګې د غړي اسدالله سعادتي لخوا داسې ولوستل سوه: له حکومت نه غواړو چې د ثور د میاشتې د یولسمې نیټې د ملي ګټو ضد پریکړه چې د برېښنا د ماستر پلان د بدلون په اړه وه ډېر ژر باطل اعلان کړي. مظاهره کوونکي له پولیسو سره هم لاس او ګریوان شوي، او د ازادۍ راډیو د ویډیو ژورنالیست په ګډون یو شمېر خبریالان هم وهلي او کامرې ورته ماتې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دغې مظاهرې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو، او د ښار د مرکزي سیمو ټول سړکونه بند شوي وو. د افغانستان اجرایي رئیس د سیمې له هیوادونو په ځانګړي توګه له چین غوښتلی دي چې له افغان حکومت سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې مرسته وکړي. د اجرایي ریاست په اعلامیه کې راغلی عبدالله عبدالله چې د چین د بهرنیو چارو وزارت په پوهنتون کې وینا کوله، له چین وغوښتل چې پر پاکستان له خپل نفوذ نه په استفادې فشار راوړي څو هغه ژمنې چې په څلور اړخیزه غونډه کې کړي عملي کړي. اعلامیه زیاتوي ښاغلی عبدالله نه خپل له پاکستان نه هم غوښتنه کړې چې د تروریزم په له منځه وړلو کې خپل رول ادا کړي، او د وسلوالو ډلو له ملاتړ څخه د لاس واخلي. اجرایي رئیس همدارنګه ویلي افغان حکومت د وسلوالو د ځپلو تر څنګ د سولې دروازې هم پرانستې دي، او هر کله چې د سولې څلور اړخیزې ناستې نتیجه ورنه کړي افغان حکومت به د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په لارو چارو غور وکړي. او د جنوبی اسیا د سیمیزو همکاریو د سازمان یا سارک د غړیو هیوادونو د ورځنی ورکشاپ په کابل کې پیل شو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت مرستیال امان الله غالب د ورکشاپ د پرانستلو په غونډه کې وویل چې له دا ډول ورکشاپونو څخه هدف د سازمان د غړیو هیوادونو ترمنځ د تجربو شریکول دي. هغه زیاته کړه چې په دې ورکشاپ کې له افغان لوري سره د تجدید وړ انرژي په اړه خبرې کیږي. په لور ته د سرک سازمان د انرژي پروګرام مسؤول اخترنواز ډاډ ورکړ چې د انرژي په برخه کې به له افغان حکومت سره خپلې تجربې شریکې کړي. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوری اس نوری څخه واورئ.
د بیلاروس د بهرنیو چارو وزیر وایي بیلاروس او روسیه په ختیځ اروپا کې د امریکا د توغندیو د دفاعي سیستم د نصبولو په اړه اندېښنه لري. ولادزمیر مکی دا څرګندونې نن په منځ کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره له کتنې وروسته وکړې. لاوروف دغه راز د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشنکا سره هم خبرې وکړې. مکی وویل بیلاروس او روسیه موافقه وکړه چې د امریکا او ناتو د پلانونو په رڼا کې به چې غواړي په رومانیا او پولنډ کې نوي لوی د توغندیو دفاعي سیستمونه نصب کړي، د ګډو متقابلو مناسبو اقداماتو په اړه خبرې وکړي. کاری دغه پلانونو په وړاندې اعتراض کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیلاروس ته په جون میاشت کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سفر مخکې د بیلاروس له چارواکو سره خبرې کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جان مارک ژان مارک آرو وایي د پاریس مشریزه غونډه به چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي د اسرائیل له مخالفت سره سره ترسره شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فرانسې په نوښت له دغې جوړېدونکې غونډې سره چې پکې به د مصر، سعودي عربستان او اردن په ګډون د شلو هیوادونو چارواکي ګډون کوي سخت مخالفت څرګند کړی دی. دې غونډې ته چې د سولې د پروسې په اړه به پکې خبرې کېږي د اسرائیل او د فلسطیني سیمو چارواکي نه دي بلل شوي. نتنیاهو پرون په بیت المقدس کې له آرو سره له خبرو وروسته وویل چې له مخکني شرطونو پرته مخامخ خبرې اترې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې موافقې ته د رسېدو لپاره تر ټولو غوره لاره ده. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه بله هره هڅه به سوله نور هم لرې کړي او فلسطینیانو ته به د دغه کړکېچ له اساس سره د مخامخ کېدو لپاره د تېښتې لاره پرانیزي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز په همدې ورځ په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم وکتل. عباس د پاریس د غونډې چې د ترسره کېدو لپاره د مۍ 10مه ابتدایي نیټه ټاکل شوې ملاتړ کړی دی. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې وروستی پړاو خبرې چې د امریکا د متحدو ایالتونو په منځګړیتوب ترسره کېدې په 2014 میلادي کال کې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د آذربایجان، ګرجستان او ترکیې د دفاع وزیرانو د آذربایجان په قباله ښار کې سره وکتل او د ګډو پوځي تمرینونو په اړه یې خبرې وکړې. د آذربایجان دفاع وزیر زاکر ګاسونوف له دغه کتنې وروسته چې پرون ترسره شو وویل چې د جنګي وړتیاو او جنګي تیاریو لوړوالي ته په پام سره درې واړه هیوادونه دې نتیجې ته ورسېدل چې دا به ګټوره وي چې ګډ پوځي تمرینونه ترسره شي. د هغې ګرجستاني سیالې تینا خیداشلی وویل ګرجستان په 2018 میلادي کال کې په خپله خاوره کې دا ډول څو تمرینونو لپاره تیاری وښود. هغې وویل په دې اړه مو رضایت ترلاسه کړی او د 2018 میلادي کال په پسرلي کې به ورته تیاری ونیسو. دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کېږي چې ټاکل شوی نن په ویانا کې د آذربایجان او ارمنستان ولسمشران او هم د روسیې، د امریکا متحدو ایالتونو او فرانسې ډیپلوماتان سره وګوري او د آذربایجان د جلا شوي ناګورن قرباغ په سیمه کې د نازک اوربند په اړه بحث او خبرې وکړي. دغه اوربند د اپریل په 15مه د ارمنستان ملاتړو بیلتون غوښتونکو او د آذربایجان د ځواکونو ترمنځ څلور ورځنۍ سختې جګړې بندې کړې، خو له دې سره سره تر اوسه په سیمه کې خال خال ډزې کېږي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي د ده په اړه د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون انتقادي څرګندونې به له هغه سره په اړیکو منفي اغېز وکړي که دی د ولسمشرۍ انتخابات وګټي. کامرون تیر کال پارلمان ته په وینا کې ترامپ د امریکا متحدو ایالتونو ته په موقت ډول د مسلمانانو پر ننوتو د بندیز لګولو په وینا سره د تفرقه اچوونکي احمق او غلط خطاب کړی و. کامرون د رواني میاشت په پیل کې له دې ډډه وکړه چې خپلې دغه څرګندونې بیرته واخلي، خو ویلي و چې ترامپ د جمهوري غوښتونکو لخوا په مقدماتي انتخاباتو کې په مخکښ رول سره دی درناوی وړ دی. ترامپ له آی ټی وی تلویزیون سره په مرکه کې چې نن خپره شو وویل
looks like we're not going to have a very good relationship. Who knows? I hope to have a good relationship.
تاسو ښکار چې موږ بل ډیوډ کامرون سره ډېرې ښې اړیکې ونه لرو څو پوهیږي. زه هیله من یم چې هغه سره ښې اړیکې ولرم، خو داسې ښکاري چې هغه لیواله نه دی چې د مسلمانو مهاجرینو د ستونزې په وړاندې اقدام وکړي. ترامپ دغه راز وویل چې دې ته په پام سره چې اروپایي اتحادیه ډېره بیوروکراته ده، برېټانیا په دغه اتحادیه کې چې 28 غړي لري څه لاسته راوړي. برېټانیا راتلونکې میاشت په دې اړه چې په دې اتحادیه کې پاتې شي او که ترې ووځي ټول پوښتنه یا رفرندم ترسره کوي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوس هم پام وکړئ. د افغانستان څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته چې سبون کاکړ وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې باسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 9. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 19. مزار شریف اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 23. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 21. جلال آباد اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 40. او په بدخشان کې به هم اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 21.
تسهیل آزادی رادیو خبری خبرونه اورید. د دې خبری خبرونه په لړ کې به واورئ. د کابل ښار په ډیرو برخو کې نن د مظاهرې لکبله کاروبار په ټپه ولاړو.
اولاد باید دا موضوع ما د نظر کې ونیسي. یو ورځ مخکې باید دومره ترتیبات دوی نیولي و، یو ورځ مخکې باید دوی دا اعلان به کړی و د رخصتي به اوس.
په داسې حال کې چې مظاهرچیان د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د مظاهرو د دوام خبره کوي، ځینې کسان په اوسنیو شرایطو کې مظاهرې مناسبې نه بولي.
نازک حالاتو کې دا لارینونه د افغانستان په ګټه نه تمامېږي، په ولس کې بې اتفاقي را پیدا کیږي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي
زمونږ سرحدي قواوې هیڅ چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان په خاوره کې یا تاسیسات جوړ کړي یا کوم بل موزیګانی جوړ کړي.
په بلخ ولایت کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو 38 وسلوال طالبان وشلي. د لوګر والی بیا وایي
که غواړي چې په کابل کې امن وي په لوګر کې امنیت ته توجه وکړي.
پرلپسې جګړو د افغانانو پر ژوند څه اغېز کړی؟ د ټولنیزو علومو له یو استاد سره په دې خبرې کوو او د هلمند په اړه د ځانګړو راپورونو په سلسله کې.
پلسګونو دیني عالمان بوختي چې د حکومت او طالبانو لمنځه د یو داسې طرف ملاتړ وکړي چې ملي ګټو ته وفادار وي.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان د مرکزی ولایتونو په زرګونو اوسیدونکو چې ډیری په خټه هزاره دي نن په کابل کې راټول شول او مظاهره یې وکړه. د روشنایي غورځنګ په نوم دغو مظاهرهچانو له افغان حکومت وغوښتل چې له ترکمنستانه د 1500 ولټه وارداتي برېښنا مزیدي د سالنګ له لارې نه بلکې د بامیان له لارې تیر شي. د دې مظاهرې له امله نن د کابل ښار ګڼ شمېر واټونه د حکومت لخوا د کانټینرونو په وسیله تړل شوي وو او د مظاهرې د مخنیوي لپاره پولیسو هم جدي تدابیر نیولي وو. مظاهره چې سهار پیل شوې وه تر غرمې وروسته یې دوام وکړ او د یوه پرېکړه لیک په لوستلو سره پای ته ورسېدل. د دې مظاهره په اړه اجمل تورمن راپور لري.
په کابل کې د جنبش روشنایی په نوم د نننۍ مظاهرې ګډونوالو له افغان حکومت وغوښتل چې د افغانستان د برېښنا د شل کلن ماستر پلان بدلوونکي دي د قانون منګولو ته وسپارل شي. د دغې مظاهرې په پریکړه لیک کې چې د جنبش روشنایی د مظاهرې د یو ګډونوال او د ولسي جرګې د غړي اسدالله سعادتي لخوا ولوستل شو، دغه شان راغلي چې حکومت دې له ترکمنستان څخه د وارداتي 1500 کیلو ولټه برېښنا د مسیر د بدلون په اړه د ثور د میاشتې د 18 نیټې پریکړه اعلان کړی.
له حکومت نه غواړو چې د ثور د میاشتې د 18 نیټې د ملي ګټو ضد پریکړه چې د برېښنا د ماستر پلان د بدلون په اړه وه ډېر ژر باطل اعلان کړي او د دغه مسیر او د افغانستان د بلخ د شل کلن ماستر پلان د بدلون د اصلي مقصرینو په برخه کې اقدام او د قانون منګلو ته دې وسپاري.
د افغانستان د مرکزی ولایتونو د اوسیدونکو په دغه مظاهره کې چې ډیری هزاره توکمی افغانان ول، د افغانستان د ملي شورا د ځینو غړو په ګډون په زرګونو کسانو ګډون کړی و. په دغه مظاهره کې د ازادۍ راډیو د فوټو ژورنالیست په ګډون له یو شمېر خبریالانو سره تاوتریخوالی هم شوی دی. دغه شان په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال په وینا د پولیسو په وړاندې هم د تاوتریخوالي په اړه ویل شوي چې پولیسو په مقابل کې له اوبو شیندونکو وسیلې څخه کار اخیسته. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وین مرستیال نجیب دانش رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې مظاهره له تاوتریخوالي پرته پای ته ورسیده. د یادونه ده چې دا لومړی مظاهره نه وه، بلکې تر دې د مخه د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سالنګ له لارې د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزو د غزولو د پروژې مخالفینو او ملاتړ کوونکو په لویو او وړو مظاهرو لاس پورې کړی و. د دغې مظاهرې له امله چې د دوشنبې د ورځې په سهار پیل شوې وه او تر غرمې وروسته پای ته ورسېده، مظاهره کوونکي د کابل له لویدیځو سیمو څخه تر دې مهزنګ او آرتل پله پورې راغلي ول. د کابل ښار ډیری لارې او واټونه په کانتینرونو تړل شوي او دولتي مامورین هم خپلو دندو ته نه ول حاضر شوي. د یاد مظاهرې او بل تنظیمونکي او د افغانستان د جمهوري ریاست پخواني مرستیال کریم خلیلي حکومت ته په خطاب کې وویل چې د وسپنې دیوالونه به په هیڅ ډول د خلکو د عدالت غوښتنې غږونه ټپ نه کړي.
په هر ځای کې چې وای وای ورې چې د وسپنې دیوالونه د خلکو د عدالت غوښتنې غږ نشي اخیستای، تر کومه چې د ثور د 18 نیټې پریکړه بدله نشي موږ به غلي نشو.
د یادونه ده چې دغه ستونزې ته د وري په هدف افغان حکومت یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې تر لسو ورځو پورې به په دې برخه کې څېړنې وکړي. کوم چې د ولسي جرګې غړي او د سالنګ له لارې د دغه پروژې د پلي کولو د نظریې مخالفین هم پکې شامل دي. افغان حکومت له ترکمنستان څخه د وارداتي 1500 کیلو ولټه برېښنا لنډه لار د سالنګ او جبل سراج لار یاده کړي، خو ولسمشر غني ژمنه کړې چې کابل ته د دغه برېښنا د رسیدلو سره سم به بامیان ولایت ته هم د اړتیا وړ برېښنا رسیدلې وي.
د اجمل تورمن په راپور کې مو د مظاهره چانو غوښتنې واورېدې. اوس به د دې مظاهرې په اړه د حکومت دریز واورو. د ولسمشر غنی مرستیال ویان د واخان مینپال همدا اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. مینپال صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو ولیدل چې نن ډېر شمېر خلکو چې د بامیان له لارې د ترکمنستان د 1500 ولټه برېښنا د انتقال غوښتونکي دي مظاهره یې وکړه. آیا دې مظاهرې د حکومت په دریز کې کوم بدلون راوستی دی؟
سلامونه درنو سروان سپتاشتا او وريدن کوتم تظاهرات براتولې دني غونډې دا د هر افغان حق دی مودل حق ته پدرنست باندې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د افغانستان حکومت ټول ته دا حق ورکړې دي شي د خپل نظر اظهار وکي او لاریونو نو وکي او د خپل حق غوښتنه وکي. کومه مسله چې د ټوټاپ د پروژې په اړه باندې ده، د افغانستان د ملي وحدت حکومت په ځانګړې توګه باندې ولسمشر له تیرو دوونیو پرله پسې هڅو پر دې باندې کار وکړ چې څنګه د معترضینو سره یو ځای کښېني او د دې ستونزې لپاره د حل یو مسلکي لاره پیدا کړي. له بده مرغه تر پایه پورې معترضین دې ته تیار نه شول شي یو تفاهم ته یو ناستې ته یو مذاکرې ته لاره هواره کړي. د ټوټا پروژه لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په 2014 کې دغه وخت د کابینې له خوا څخه تصویب شوې ده. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د دې لپاره شي سیمو ته برېښنا ډېر ژر ورسېږي او برېښنا ته ډېره لویه اړتیا ده. نو یې د افغانستان د مرکزي سیمو په ګډون باندې د افغانستان جنوبي او جنوب غربي سیمو ته د برېښنا پر طرحه باندې کار شروع کړي شي. د ټوټاپ د پروژې کار یې له تیرو څو اونیو را په دې خوا ګړندی کړی دی او چې دی کړی دی. د هغه وخت د کابینې له خوا څخه د شپته ایل شوي و چې بامیان ته به برېښنا دېرش میګاواټ ورکوي، ولې د ملي وحدت حکومت د مرکزی افغانستان د خلکو غوښتنې او اړتیا ته په کتو باندې دا 300 میګاواټ کړل.
نو ولیکن مینپال صاحب، خبره ده چې د مظاهره چانو نننیو خبرو داسې څرګند شو چې دوی همغه خبره نه مني. دوی وایي چې په مظاهرو باندې تاکید کوي او وایي چې دوام به ورکوي. او هغه کمیسون چې ټاکل شوی و، هغه کمیسون ته هم د دوی ځینې غړي حاضر نه دي چې په ریکه ګډون وکي او خبري وکي. کدوی په دې دریز باندې تاکید وکي او دوام ورکړي، څه فکر کوي چې بل اخر به دا مشکل په څه شکل سره حل کیږي؟
تظاهرات بیا هم مهم هغه د دوی حق دی، ولی که امر غواړو شي مشکل ته اساسي او مسلکی حل لار پیدا کونو، خو پر دې باندې باید یو تخنیکی داله او حیات شي. دا اوس یو کمیسون شي په هغه کې دوی هم غړیتوب لري، هغه پر دې باندې کښېني او د دې پروژې ټول اړخونه وڅېړل شي. د دوی نه ګډون په دې معنی باندې دی نو شي په خپله باندې هغه د ستونزې اساسي حل نه غواړي. که چېرته د ستونزې اساسي حل وغوښتل شي، نو خو دوی باید له دغه تخنیکي ټیم سره چې په هغه کې د ولسي جرګې غړي هم دي، د افغانستان د برېښنا وزارت او په خپله باندې معترضین دي، دا کښېني او دغه ستونزه په اساسي ډول باندې وڅېړل شي. د افغانستان حکومت، د افغانستان د حکومت مسؤلیت ټول افغانانو ته د متوازن انکشاف او د برېښنا رسول دي، په دې کې هیڅ ډول
بله مینه پل شپ. لیکن د مظاهرې ګډونوال یا د عقل د مظاهرې ځینې پلویان د حکومت جګپوري چارواکي هم دي، آیا هغوی هم په دې موضوع خبرې نه کوي؟
د افغانستان ولسمشر له تیرو درو اونیو بار بار غوښتنو بیا هم دا خلک دې ته نه سو تیار شي راځي. ولسمشر سره د افغانستان د برېښنا او د اوبو برېښنا د وزارت تخنیکي ټیم سره او د افغانستان د کابینې سره پر دغه ستونزه باندې او د دغه ستونزې پر حل باندې او د حل پر لاره چارو لټولو باندې کښېني. نو د افغانستان د دولت له خپل طرفه ټول هغه اقدامات چې هغه قانوني اصول دي هغه کړي.
ډیره زیاته مننه د ولسمشر مرسیال ویان دوا خان مینپال و چې د نننۍ مظاهرې په اړه له ازادي راډیو سره تاسو مرکه اوریده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسیس مشخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له او بجو د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه دولش پښنوی دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له او بجو وروسته د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه اوریدای شي. اوس هم ستاسو اوریدونکو نظرونه اورو. ستاسو په نظر د دې مسلې حل څه ډول ترلاسه کېدای شي؟ تاسو څه حل لاره ورته لټوي؟ د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم او هیله لرو چې یوازې او یوازې په همدې موضوع چې آیا د مظاهرو له لارې دا مشکل حل کېدای شي او آیا حکومت باید خپل دریس کې نور تغییر راولي دا پروژه یا د دې پروژې مسیر بدل کړي او که کومه بل لاره تاسو تجویزوي. که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0992035540 بل شمیره ده 0992035550. همدارس د سکایپ لاري هم له موږ سره تماس نیولی شئ. radio.azadi زموږ د سکایپ پته ده. اوریدونکو لرو مهرباني کوئ نظر څرګند کړئ او هیله ده چې لنډ نظر وي. مهرباني. وعلیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب.
ما په نظر سره دا مظاهرې خو کمن جنور کې ولیده چې افغانستان ټول ودیته ځات لري چې برېښنا ورکړي. مدې ولې مظاهرې کوي باید چې دوی مظاهرې ونه کړي.
صحیح. مننه چې لنډ نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو لطفا راډیو ټیټه کوي کنی بیا موږ مجبوري چې ستاسو ټلیفون قطع کړو. خیر په خپل مو قطع کړو. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. مهرباني یو څه ژر لطفا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عبدالله محمدی هم د کندهار ولایت.
مهرباني کوي محمدی صاحب یو څه ژر.
سروان صاحب دا مظاهرې چې دا وګوره نه ده داخلیانو کار نه ده افغانانو کار دی. اگر د خارجانو لاس دی مرسته راخته کوي په خاص اگر د ایران او پاکستان خصوصا دا اگر د ایران کار دی کومر سر پر خلاص سره کښینو په سول او په خبرو سره سر خلاص شي دي نو خلاص وګوره دا مرسته راخته کوي په دا چې شیا او سنی او مذهب او تاجک او ازبک خدای کرا و دي
نظر مو څرګند کو. کوروادن یو اوریدون کوي بل هم لرو. مهرباني کوي آزادي راډیو ده. مهرباني صاحب. وعلیکم السلام. مهرباني صاحب
بکر اغلان در هر سوی تخبر تسخیم در دکتر سوی بس رفغانی روی دیشه ورکو دوی بیان مزایری که داخل نور روزی نیشی در سوکش مزایری که یو دیدی لامیلی بود طول میدان بشم که در روزی
مننه لټول اوردون کو څخه چې نظرونه څرګند کړل. نور په دې اړه ستاسو ټلیفون ته ځواب نشو ویلای لیکن د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې لاري کولای شي چې په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. ډیرو اوردون کو دا کار کړی دی ورڅخه من دوی دوی پیغامونه به د خبرونه پترس کی له نور اوردون کو سره هم شریک کو. اوس هم د نننې مظاهرې په اړه یو بل راپور د کابل د نننې مظاهرې د شهر اوسیدونکو او د بیلابلو دولتي ادارو کارکونکو له سختو ستونزو سره مخامخ کړل. دوی وایي د کابل شهر د مرکز ټولې سیمې د کانټینرونو په وسیله بندې شوې وي او حکومت باید دا ورځ مخکې تر مخکې رخصتي اعلان کړې وای. په همدې حال کې د کابل د امنیت قمندانۍ مسؤلان وایي د اړتیا له مخې د شهر ګڼې لارې بندې کړې وي څو په مظاهره کې اخوډه پیښ نه شي. په دې اړه له کابل د ابراهیم صافی راپور واوري.
د کابل ښار د مرکزي سیمې لارې له څلورو خواوو بندې شوې او په سړکونو کانټینر په داسې حال کې خودل شوی چې پلي کسان هم نشي ترې تیرېدلی. دغه لارې ختیځ ته د عبدالحق څلور لارې، جنوب ته د عیدګاه جومات، شمال ته د هوایي ډګر او لویدیځ ته د شهر نو او شاهد شمشیره زیارت په سیمو کې بندي شوي دي. خلک د لارې د بندوالي له امله له ډېرو ستونزو سره مخ شول او انتقاد کوي چې که حکومت د شپې لخوا د لارې د بندولو پلان درلود باید په کابل ښار کې رخصتي هم اعلان کړي وای. دا وایي د نن ورځې ستونزې دا دي چې هر خوا ته یې لارې بندې کړي دي. موږ خپل کور ته لاره نه لرو چې تیر شو. نور له دې ډېرې ملنډې د افغانستان په ښځو او نارینه و نه وهي.
بدبختانه په لاره کې زګور موانع ډېر دي، ډېر مشکلات له دې نه موږ پیاده راغلو، پیاده راو ته اجازه نشته. اولاد باید دا موضوع ما د نظر کې ونیسي. یو ورځ مخکې باید دومره ترتیبات دوی نیولي وي، یو ورځ مخکې باید دوی دا اعلان باید کړی و، د رخصتي اعلان باید کړی وای. داسې موانع دي خلک رسېدلی نیسي.
دغه مظاهره نن سهار د کابل ښار له لویدیځې څنډې د مساری له څلور لارې پیل شوه او مظاهره کوونکي د ښار مرکزي برخې خوا ته د راتګ په حال کې دي. دوی له ځان سره هغه شعارونه لیږدوي چې پرې لیکل شوي 1500 کیلو ولټه برېښنا غواړو. جمهوري ریاست که څه هم تېره ورځ یو کمیسیون ته دنده ورکړه چې له څېړنو وروسته د دغې پروژې ښه مسیر معلوم او په اړه یې پرېکړه وکړي، خو د ارګ سرچینې چې نوم یې نه اخلي وایي چې مظاهره کوونکي د ولسمشر له دغه کار نه هم راضي نه دي. د کابل امنیه قمندانۍ بیا وایي د ښار د مرکزي سیمو لارې یې ځکه تړلې چې مظاهره په تاوتریخوالي وانه وړي او خلک ترې ناوړه ګټه پورته نه کړي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره د دغې مظاهرې څخه خلک خبر وو.
د مطبوعاتو د تلویزیونو له طریقه خلک ټول ملت هم خبر وو، موږ هم خبر وو. موږ ته دا مهم وو چې هغه مسلکي تکتیکونه او هغه گذشت نمکار واخیسته چې تر څو هم دیموکراسي تمثیل سي او هم څوک آسیب ونه ویني او هم مظاهره خشونت ته رانسي. خپل امنیتي قواوې ډېر منظم پوکړي وې چې خدای نه خواسته دا مظاهره خشونت ته رانسي.
له دې وړاندې هم په کابل کې ورته مظاهرې شوې چې دوکانداران او عام خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. خو دا لومړی سل دی چې په کابل کې یوې مظاهرې ته دومره امنیتي تدابیر نیول کېږي چې پر سړکونو سر په سر کانټینرونه ایښودل کېږي. د کابل ګارنیزون له مظاهره چیانو غوښتي چې باید نظم مراعت شي او خبرداری ورکړی کچیر تاوتریخوالی وشي مسؤلیت به د هغو کسانو په غاړه وي چې مظاهره یې پلان کړې ده. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د دې مظاهرې په اړه ستاسو هغه پیغامونه چې د افغان بسیم د تصوات له شمیرې له لارې رارسېدلی دي. هدایت هادي له هلمند لیکي چې د برېښنا ستونزه یوازې د خبرو او ناستو له لارې حل کېږي، نه د لاریونونو او مظاهرو له لارې. د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلي وایي: زما په نظر هر څوک چې ټولګټې پروژې د ځان په ګټه ګڼي او غواړي باید سولیس مظاهری وکړي او له قانوني لارو اقدام وکړي. سید احمد آغا د هلمند څخه لیکلي وایي: د برق د لاین مسیر د دولت کار دی، نه د مظاهره چانو. عبدالغفار تقوا د سپین بولدک څخه لیکلي وایي: داسې مظاهره د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. او عبدالحنان قادری له کندهار لیکلي وایي: په حکومت کې داسې کړی شته چې تاوتریخوالي ته لمن وهي او دا مظاهره یوه شیوه ده. له تاسو منندوی چې پیغامونه مو راستولی دي. د دې مظاهرې په اړه بیلابیل نظرونه دي، لکه څنګه چې مو مخکې په راپور کې واوریدل. مظاهره چانو هم خپل دلایل درلودل، خو د ولسي جرګې یو غړی ملا ترخیل محمدي وایي: په اوسنیو شرایطو کې مظاهرې حکومت او خلکو ته ناوړه عواقب لرلی شي. ملا ترخیل ازادي راډیو ته وویل چې د بامیان او دایکنډي ولایتونو اوسیدونکي د برېښنا مستحق دي، خو خپل ستونزې باید د خبرو له لارې مطرح کړي، نه د مظاهرو له لارې. د ولسي جرګې له دغه غړي سره د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې په کابل کې د نننیو مظاهرو په اړه د هغوی نظر پوښتلې.
د بامیانو خلک یا دارنګ د دایکندي خلک یا نور افغانان چې په دغو سیمو کې پراته دي، دا حق لري چې برق دولت ورته ورکړي، خو نه په دا شکل باندې چې څوک لارینو وکړي. نازک حالاتو کې دا لارینونه نه د افغانستان په ګټه نه تمامېږي. دا په افغانستان کې نفرت د قومونو ترمنځ، د ولایاتو ترمنځ، د قبیلو ترمنځ را پیدا کوي. په افغانستان په ولس کې بې اتفاقي را پیدا کیږي.
دغه نن مظاهره چې موږ ګورو د کابل ښار کې ورته کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د کابل ښاریان ډېر زیات په تکلیف دي. تاسو ورته سپارښتنه څه ده د خلکو ته؟
د خلکو ته د مونږ افغان په صفت، د یو مسلمان په صفت، د مونږ هیله او خواهش دا ده دوی چې هر قانوني مشروع غوښتنه لري هغه به له دولت سره د خبرو له لارې باید مطرح کړي، د قانوني مراجعو له لارې باید هغه خپل ستونزه حل کړي. دا لارینونه نه د دوی په خیر تمامېږي او نه د افغانستان د ملت په خیر تمامېږي، خصوصا د کابل شهریان لدغ لارین سره ډیر له سخت مشکلات سره له سهار راځي ته مخامخ دي نو دغه یو ستونزه ده.
تیر ورځ ولسمشر په دی اړه د ملي شورا له غړیو سره ناسته درلودله. په دغه ناسته کې تاسو هم ګډون درلود. ولسمشر څه سپارښتنه وکړه او څه ویل په دی اړه باندې وروستۍ پریکړه څه وه؟
ولسمشر ویلې چې دغه د دغې پروژې تدارکاتی پروسیجر د منګ حکومت نه مخکې په پخوانی حکومت کې تکمیل شوی دی. دا د دې ملي وحدت حکومت پورې اصراف نه لري. همدغه مسیر ورته تعین شوی او په همدغه مسیر باندې د دې هغه تدارکاتی پروسیجر پای ته رسېدلی ده. د دې دواړو مجلسینو د ملي شورا اعضاو ته ویلې چې زه به تاسو ته د دې ټول اسناد ملي شورا ته در ولېږم، تاسو په دې باندې تجدیدي نظر او تاسو په دې څېړنه وکوئ چې په دې کې د ملي وحدت حکومت څه قصور ده. وحدت د ملي حکومت د بامیانو یا د نورو اوسېدونکو په وړاندې کړی ده، دا تاسو را په ګوته کوي. باید ملي شورا یې څېړنه وکړي، دې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي.
د ولسی جرګې غړی ملا ترخیل محمدی و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېدله. له دې سره د دې خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خپرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو اوس توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې نوریاس نوري اوروي.
د حکومت اجرایه رئیس له چین نه وغوښتل چې پر پاکستان له خپل نفوذ څخه په استفادې فشار راوړي چې خپلې هغه ژمنې عملي کړي چې د سولې د څلور اړخیزې کمیټې په غونډو کې کړې دي. د اجرایه ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې عبدالله عبدالله دا غوښتنه چین ته په سفر کې د هغه هیواد یوه پوهنتون ته د وینا په ترڅ کې وکړه. په کابل کې نننۍ لویه مظاهره پای ته ورسېده. مظاهره کوونکو له حکومت وغوښتل چې د ترکمنستان د برېښنا د پروژې مزید د بامیانو له لارې تیر شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېرو 46 ساعتونو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په بېلابېلو عملیاتو کې اتهدېش وسله وال مخالفین او د ملي اردو شپږ سرتېري وژل شوي دي. د بلخ سیمه ییز چارواکي هم وایي چې په کوشندې ولسوالۍ کې په پیل شوو عملیاتو کې چې درې ورځې مخکې پیل شوي 28 وسله وال مخالفین وژل شوي دي. د تاجکستان پارلمان غړو د موسکو په یوه هدیره کې د هغې خونړۍ نښتې په اړه چې د تاجکستان درې ادباب کې ووژل شول اندېښنه څرګنده کړه. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزیر وایي بیلاروس او روسیه په ختیځ اروپا کې د امریکا د توغندیو د دفاعي سیستم د نصبولو په اړه اندېښنه لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د پاریس مشریزه غونډه به چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي، د اسرائیل له مخالفت سره سره ترسره شي. د اذربایجان، ګرجستان او ترکیې دفاع وزیرانو د اذربایجان په قباله ښار کې سره وکتل او د ګډو پوځي تمریناتو په اړه یې خبرې وکړې. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ وایي د ده په اړه د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون انتقادي څرګندونې به له هغه سره په اړیکو منفي اغېز وکړي که دی د ولسمشرۍ انتخابات وګټي.
سباون کاکړ درته سپورتي خبرونه لري.
السلام علیکم. په مکرۍ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د افغانستان د تکواندو لوبغاړو په تاجکستان کې د اوپن یا آزادو سیالیو ګټونکي شوه او 15 مډالونه په لاس راوړه. د افغانستان د تکواندو فدراسیون مشر نجیب الله سکندر ازادي اړې دول چې افغان لوبغاړو په دغه سیالیو کې 4 د سرو زرو، 4 د سپینو زرو او 5 د برونزو مډالونه هیواد ته راوړل او د دغه سیالیو اتران شوه.
بین 4 کشور بوتي مسابقات اوپن
دی وای دغه اوپن سیالی د څلور هیوادونو ترمن ترسره شوې. بلخره افغانستان وکړای شول چې 4 د سرو زرو، 4 د سپینو زرو او 5 د برونزو مډالونو په ترلاسه کولو سره د دغه سیالیو اتلولي خپل کړې. په دغه سیالیو کې افغانستان له ایران، قزاقستان او تاجکستان څخه اتلولي ترلاسه کړه. تاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د پراختیا کرکټ ټیم د پاکستان د ایچ بی ایل ټیم سره سیالي وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ پراختیا ټیم د پاکستان د حبیب بینک یا ایچ بی ایل ټیم سره څلور یو ورځنۍ او دوه څلور ورځنۍ سیالي ترسره کوي. د پاکستان د ایچ بی ایل ټیم لوبغاړي 13 ورځ کابل ته راورسېدل. د خبرونو پای
تاسیز مشخل آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونه ده. سهار لو بجو ده ماشام تر او بجو پوری پا منزنی سپا دولش پش نیوی او ده غرص پا لوی شارونو که پا FM 3.5 سپا ورده شی پا هم ده غو سپو ده ماشام لو بجو روسته ده سهار تر او بجو پوری امریکا شخ آشنا رادیو خبری شی ده آزادی رادیو ده ده خبری خبرونه پا دوام که د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي
زمونږ سرحدي قواوې هیڅ چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان په خاوره کې یا تاسیسات جوړ کړي یا کوم بل موزیګانې جوړې کړي.
په بلخ کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو 38 وسلوال طالبان وژلې دي. د لوګر والی د خپل ولایت د ستراتیژیک اهمیت په باب وایي
که غواړي چې په کابل کې امن وي په لوګر کې امنیت ته توجه وکړي.
پر لسې جګړو د افغانانو پر ژوند څه اغېز کړی؟ د ټولنیزو علومو له یوه استاد سره په دې موضوع خبرې شوې او د هلمند په اړه د ځانګړو راپورونو سلسله خپرو.
په لسګونو دیني عالمان بوخت چې د حکومت او طالبانو له منځه د یوه داسې طرف ملاتړ وکړي چې ملي ګټو ته وفادار وي.
د دې برخې لومړی موضوع مو د دفاع وزارت د ویان څرګندونې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ ګاونډي هیواد ته به اجازه ورنکړي چې په سرحدونو کې د منل شویو اصولو خلاف عمل وکوي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو پاکستاني ورځپاڼو خبر ورکړی چې په تورخم کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان پوځ بیا د تاسیساتو جوړول پیل کړي دي. تېره اونۍ افغان ځواکونو د دې تاسیساتو د جوړولو مخه ونیوله. د دواړو هیوادونو د ځواکونو منځ د راپورته شوي کړکېچ له امله د تورخم لاره د څو ورځو لپاره بنده وه. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې ګاونډي هیوادونه مکلف دي په سرحدي سیمو کې منل شوي سرحدي نورمونه په جدي توګه مراعات کړي. د دفاع وزارت چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې د پاکستان یوې معتبرې ورځپاڼې ډان خبر ورکړی چې که څه هم د تورخم لاره د خلکو او موټرو پر مخ خلاصه ده، خو پاکستانی ځواکونو په سیمه کې د اغزن سیم د غزولو او د تاسیساتو د جوړولو کار بیا پیل کړی دی. په دې اړه د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان سرحدي ځواکونه به هیڅکله هم پاکستانی پوځیانو ته اجازه ورنه کړي چې د تورخم په سیمه کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه تاسیسات جوړ کړي.
د تورخم دروازه بدون له قید و شرطه خلاصه شوې ده او هلته خلک تګ و راتګ کوي. زمونږ سرحدي قواوې، زمونږ د وسلوال پوځ قواوې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې یا تاسیسات جوړ کړي یا کوم بل موزیګانی جوړ کړي یا کوم بل فعالیت وکړي. دا چهار چالی کلی دي، دا د هغوی کار دی، مګر مونږ چاته اجازه نه ورکو.
تېره اونۍ افغان سرحدي ځواکونو د ډیورنډ کرښې په صفري نقطه کې د پاکستاني ځواکونو د تاسیساتو د جوړولو مخه نیولې وه چې د موضوع پر سر د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ په نتیجه کې د تورخم دروازه څلور ورځې تړلې وه. د تورخم سیمه یوازینۍ سرحدي سیمه نه ده چې د پاکستاني پوځیانو د سرحدي سرغړونو موضوع پکې راپورته کیږي، بلکې افغان سرحدي ځواکونو په وروستیو کلونو کې د ننګرهار د ګوشتې، د پکتیکا ولایت د انګورو اړې او د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو د تیریو او د غیر قانوني تاسیساتو د جوړولو په اړه شکایتونه کړي دي. د پاکستان له لورې د ورته سرغړونو د مخنیوي په هڅو کې کله کله د دواړو خواوو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې هم شوي چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونه د هېواد د سرحدي پولو د ساتلو ډاډ ورکوي، په ولسي جرګه کې د پکتیکا ولایت استازی نادر خان کټوازی وایي چې اوس هم د دې ولایت په ځینو سرحدي سیمو کې پاکستاني پوځیان د تاسیساتو د جوړولو هڅې کوي.
د پکتیکا په برمل کې تاسیسات جوړ کړو، دروازه یې جوړه کړه. سرحدي ولسوالیو کې ډېر مخصوبي دي، مګر دغسې پخې هغه یې نه دي جوړې کړي. بله منطقه ده د خنډ په نامه باندې یادېږي، خنډ کې ډېر مخصوبي دي او په تروو ولسوالیو کې دغه هڅې کړي دي.
د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي وایي چې پاکستانی سرحدي ځواکونو ډېر ځله د افغانستان له نامنیو او د افغان حکومت له بوختیا ناوړه ګټه اخیستې او په ځینو سرحدي سیمو کې رامخته شوي دي. افغان چارواکو په دې اړه ویلي چې سرحدي ستونزې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړي او هیله ده چې ډېر ژر د ډیپلوماتیکو لارو څخه مخه ونیول شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بلخ امنیتی چارواکی وایي چې امنیتي ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې 38 طالب واستول وشل دي. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری ازادي رادیو ته وویل چې دا عملیات درې ورځې د مخه د بلخ د سرپرست والی عطا محمد نور په مشرۍ د دې ولایت په کوشندي ولسوالۍ کې پیل شوي او لا هم د دولت مخالفانو پر ضد عملیات دوام لري. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف څخه راپور استولې.
د بلخ امنیتي چارواکي د ولایت په کشنده ولسوالۍ کې څه باندې 500 تنو وسلوالو طالبانو ته د مرجوب له وختو خبر ورکوي. د بلخ امنیت امر عبدالرزاق قادری وایي چې د نوي دریم پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې د کشنده ولسوالۍ په دیارلسو سیمو کې پیل شوې دي 38 طالب وسلوال وژل شوې دي. د قادری په خبره چې د عملیات درې ورځې د مخه د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور په مشرۍ په کشنده ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو د ځپلو په هدف پیل شول. قادری د یادو عملیاتو د تلفاتو په اړه وویل: په دې عملیاتو کې چې درې ورځې د مخه په دې رسوسي مو کې د طالب وسلوالو د ځپلو په مقصد پیل شوې دي. علاوه پر دې چې 38 طالب وسلوال پکې وژل شوې دي، 28 تنه نور یې ژوندي نیول شوې دي. د امنیتي چارواکي وایي چې د نوي درېیم عملیات لا هم د کشندې ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د دولت ضد وسلوالو د ځپلو په مخه دوام لري. هغه وویل: د عملیات په هغه سیمو کې د پوستو د رامنځته کولو په مخه او همدارنګه د ولسي پاڅون کوونکو د ځواکونو د رامنځته کولو په هدف د کشندې ولسوالۍ په مهمو برخو کې دوام لري. عبدالرزاق قادری زیاتوي چې د عملیاتو کې درې تنه افغان امنیتي ځواکونه هم ټپیان شوي دي. په کشندې ولسوالۍ کې د نوي درېیم عملیاتو مشرۍ د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور کوي. کشندې د بلخ له هغه نامنو ولسوالیو څخه ده چې درې میاشتې د مخه هم د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور په دې ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو د ځپلو په منظور د تورت عملیات رهبري کړي وو. تر دمه طالب وسلوالو دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څرګندونې نه دي کړي. مجیب الرحمن حبیب زئی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د لوګر په ځینو سیمو کې په وروستیو کې د بهرنیو جنګیالیو د فعالیتونو په اړه خبرونه را رسیدلي دي. د لوګر والی دا فعالیتونه تاییدوي، خو وایي د دې او نورو وسلوالو مخالفانو د ځپلو په مقصد اقدامات ترسره شوي دي. د ازادي راډیو خبریال داود تپان د لوګر د امنیتي وضعیت په اړه له والی محمد حلیم فدایی سره خبرې کړي.
په لوګر کې امنیتی ساحه پراخه شوې ده چې پخوا غوندې د سړک تر محدودې پورې ده.
د ولس همکاري زیاته شوې ده، انکشافي پروژې زیاتې شوې دي، ولس امنیتي ځواکونو هم ملاتړ کوي او هم په همور سره مرسته کوي. او په عین حال کې امنیتي ساحې تشخیصول ډېر مشکل پدی وی چې مثلا موږ په هر کلی کې خوانځي لرو، یعنی خوانځي چې د دولتي مؤسسه ده، مثلا موږ په هر کلی کې انکشافي شورا لرو، موږ په هر کلی کې د ملي پیوستون پروګرامونه لرو. کله دې بود نه ورته وګورو نو له انکشافي پلوه موږ په هر کلی کې حضور لرو. اما اکثر وخت ملګري داسې فکر کوي چې که په هر کلی کې موږ وکولای شو چې عسکر ولرو نو دا به د حکومت د حضور په معنا وي، چې دا دید تر ډېره بریده پورې یو ډېر جنګي دید دی او موږ د حکومتدارۍ اصول بیا نور دي. دغه خپل دی خو وضعیت شاخصونه دی، اما من هیڅ کله هم دی یو ناګواره او ناوړه پیخي چې دی وسلوالو لخوا تر سره سي دانش ور ډول، ځکه چې وسلوال تل نرم اهداف او اکثر وخت په مساجد او عامه ځایونو انتحار او انفجار نکار اخلي او دا غڅ دي چې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم دي تصور کېدلای شي.
والی صاحب، د سې ویلې کېږي په دې ورستیو کې چې د کابل وضعیت له لوګر خرابې کې او دلته بهرني جنگیالي موجود دي، د تاسو څومره تاییدوي؟
موږ بار بار دا هیله کوو چې غواړي چې په کابل کې امن وي، په لوګر کې امنیت ته توجه کوي، ځکه چې لوګر ایواز د لوګریانو نه بلکې د کابل 15 میلیونه یا 16 میلیونه وګړو د محافظ او د غوی د در دروازو د ساتونکي رول هم لوبوي. نو منطقي هم دا چې باید انسان همیشه خپل ساتونکي هغه ته ډیره توجه وکړي. او زموږ هیله دا ده چې په دې اړه باندې امنیتي ځواکونه، وزارت دفاع، ریاست محترم د امنیتي ملي او د کورنیو چارو وزارت، هغه کمبوتات چې موږ په امنیتي برخو کې لرو هغه بشپړ کړي، تر څو مګل یو په لوي د کابل امنیت ساتلې وي او بل طرفه لوګر کې د لوګریانو امنیت ساتلې وي. البته تر کومه چې په بهرنیو جنگیالیو پورې خبره ده، ولسمشر پرون هم په دوه ورځې مخکې هم په لندن کې دا خبره په واضح ټکو وکړه چې تروریزم مذهب نه لري، تروریزم سرحد نه لري. په افغانستان کې اشاره وکړه چې په مختلفو ولایتونو کې موږ د چچن، ازبک، قرغز، پاکستانی مختلف جنگیالي لرو، او زمونږ هم لومړني ابتدایي معلومات دا وایي چې په ځینو ولسوالیو کې په کم تعداد باندې بهرني جنگیالي لکه په څرخ، خروار، برکی او د ازر په سرحدي برخو کې حضور لري. دغه لومړني راپورونه موږ لرو، اما دغه راپورونه لا سقوالی باندې کار روان ده. دوی په موږ په خروار کې عملیات زمونږ امنیتي ځواکونه وکړل او تاسو دلته په کې نه کسه وژل شو چې اکثریت بهرني او د دوی کورنۍ.
د لوګر والی محمد حلیم فدایو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي راډیو خبری ساعت
په افغانستان کې د رواني علومو پوهان باور څرګندوي چې دوامداري جګړې د ټولنیزو اړیکو پر اساس او جوړښت دومره ژور اخیست کړی چې په راتلونکو څو لسیزو کې به د خلکو ورځنی ژوند ورڅخه اغیزمن او متاثر وي. د کابل پوهنتون د سیاسي او ټولنیزو علومو یو شمېر استادان په تیرو څلورو لسیزو کې د جګړې له امله ټولنې ته رسیدلی زیان دومره ژور ګڼي چې په اړه یې باید هر اړخیزې عملي څېړنې وشي. په دې اړه فرشته جلال راپور لري.
د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد ازادي راډیو ته وایي په افغانستان کې د هغو کورنیو شمیر کم نه دی چې په مقابلو جبهو کې سره جنګېدلی دي. په افغانستان کې هغه خلک هم کم نه دي چې د یوې نظریې د دفاع یا مخالفت لپاره د خپلو کورنیو د غړو پر ضد راپورته سوي، وسلې یې اخیستي، وژل سوي او یا قتلونه یې کړي دي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي استاد حبیب پنچرای وای په افغانستان کې د څه باندې څلوېښت کلونو جګړې پر اثراتو د پوهېدو لپاره باید پراخ علمي تحقیقات وشي.
امی او سی تجهیز ترین افراد در اقشار مختلف جامعه
جګړه یو زړه تاریخي پدیده ده او د جګړې له امله په ټولنه کې تر ټولو زیات متاثر کیدونکي خلک شوزی کوچنیان او نوي ځوانان دي. کچیرې له رواني او ټولنیز اړخ څېړنې وشي نو یوازې په افغانستان کې نه بلکې د نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو لکه سوریا، عراق، لیبیا کې به پر خلکو د جګړې رواني اثرات ولیدل شي چې څومره ژور دي. په افغانستان کې پر ټولنه د جګړې د اثر په اړه په یو مقاله کې نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان په شمال کې د عبدالبصیر په نوم د یو قومندان کې څخه خبره کړې چې د خپل زوی وژلو ته املا تړلې ده. نیویارک ټایمز لیکلی چې قومندان بصیر شاوخوا څلوېښت کلنه او د فاریاب په زیارتګاه سیمه کې د حکومت ملاتړ لپاره د ملیشو ډله لري. د قومندان ته معلومات ورسېدلي چې 22 کلن زوی سید محمد له طالبانو سره یو ځای شوی او سیمې ته د جنگ لپاره ورغلی دی. د ورسپانې په لیکنه دا چې قومندان بصیر د خپل اولاد د قتل نیت لري نوې خبره نه ده، بلکې په دې هیواد کې پر انسانانو د جګړې او تشدد د اغیز یو ډول څرګندوي. په افغانستان کې روان تشدد او جګړو چې لڅ باندې څلورو لسیزو راهیسې خلک کړولي په دې هیواد کې پر ډیرو ژورو انساني روابطو اغیز کړی دی. په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو او حقوقو پوهنځي استاد فیض الله جلال ویلي دا چې د یوې کورنۍ غړي په دوو جبهو کې سره جنګیږي په افغانستان کې اوس غیر عادي مسله نه ده. ښاغلی جلال په فاریاب کې د قومندان بصیر وضعیت ته اشاره وویل چې په افغانستان کې ډیر داسې موارد پیښ شوي چې زوی په یوه جبهه کې جنگ کوي او پلار یې پر ضد وسله اخیستې ده. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد حبیب پنچرای هم ورته ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې د عبدالبصیر کیسه یوازنۍ کیسه نه ده. د په افغانستان کې پر خلکو د جګړې د رواني اغیز په اړه وویل چې لښته لږه که د نوې مې لسیزې په جګړو کې په کابل کې د تشدد په اړه څېړنې وشي نو وبلیدل سي چې تر کومه حده یې خلک متاثره کړي دي او حتی اوس یې هم اغیز محسوس دی. په نوې مې لسیزه کې که وکتل سي نو لښته لږه د ارقامو پر اساس یوازې په کابل کې 15,000 کسان وژل شول چې بې له شکه پر خلکو یې ډېر ژور اغیز کړی. زما فکر که په اوس مهال کې څوک فکر وربندې ونه کړي په اوږده موده کې به یې ټولنه او تاریخ نشي هیرولی. په افغانستان کې جګړې چې په اساس کې د سترو ایدیالوژیو او ستراتیژیو پیداوار دي په ټولنه کې خلک له رواني اړخه دومره متاثر کړي چې نسلونه یې سره ویشلي او کورنۍ یې سره جلا کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي هغو کسانو چې پر افغانستان د شوروي د یرغل پر ضد وسله پورته کړه
په ډیرو مواردو کې د خپلو هغو عزیزانو دښمنان سو چې له رژیم سره یې همکاري کوله. نیویارک ټایمز وایي یو وار بیا یو قومندان د خپل زوی د موندلو او وژلو هڅه کوي. قومندان بصیر پر خپل زوی او د هغه پر یو شمېر ملګرو وسلوالو طالبانو د حملې په اړه نیویارک ټایمز ته ویلي، زه په پوره اطمینان پسې ورغلی وم چې وی وژنم. زه فکر کوم چې وینه یې راته حلاله ده.
او سم له هلمند د الیاس دایی د ځانګړو راپورونو د لړۍ و بل برخه.
پلس ګونو دینی عالمان بوخت چې د حکومت او طالبانو لمنځه د یو داسې طرف ملاتړ وکړي چې ملي ګټو ته وفادار وي. پر دینی عالمانو نیوکه کیږي چې د محراب او منبر د لارې هغه خبرې او واقعیتونه تر خلکو په خاص ډول د هغه ځوانانو ته غوږونه نه دي رسولي چې په یو نامعلوم جنگ ورګټیږي. سره له دې چې د هلمند د علماو د شورا ډیر غړي په دې باور دي چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ د اوسنۍ جګړې یو اړخ د یوې کورنۍ جګړې پرته بل څه نه دي، خو حکومت، دینی عالمان او قومي مشران په تیرو لسو کلونو کې نه دي توانېدلي وسلوال د خبرو میز ته کښېنوي. د علماو د شورا یو غړی شیخ محمد یونس موسوی د علماو د شورا په یوه غونډه کې ناستو سلګونو قومي مشرانو او ځوانانو ته وویل، هغه ملت څوسو چې د نولسمې پیړۍ په وروستیو کې د انګلیس او په شلمه میلادي پیړۍ کې د روس په چیر لوی لوی ابر قدرتونه مات کړل او اوس په خپل منځ کې په جنګ بخت دی.
شمایې کې یک روز سردمدارانی به اصطلاح خطای
خو دی تاسو چې د لوی قدرتونو د تجاوزونو په وړاندې ستری قهرمانی ګټلی، انګلیس ته مو په حوال دوهم او دریم جنگونو کې ماته ورکړې ده، د شوروي اتحاد په چیر یو ابر قدرت ملف شو غورځولې دی، مګر اوس ولې نسی کولای دا کورنۍ جګړه په ورور د ورور وژنه او نامنۍ ته د پای ټکی کېږدي؟ ولې نسی کولای په خپل وطن، کلی او کوڅه کې امنیت راولي؟ دی وایي، زه د علماو کرامو څخه پوښتنه کوم چې آیا په افغانستان کې روان جنګ دینی او اسلامي بنیاد لري؟ که اسلامي اړخ لري خو راسې بحث پر وکړو، کنا نو ولې ګڼ شمېر دیني عالمان پټه خوله دي او په دې اړه څه نه وایي؟ د هلمند د علماو د شورا د معلوماتو له مخې په تیرو لسو کلونو کې د علماو د شورا سره راجستر 14 او تر دې لس د باندې شپږ هغه ملایان او دیني عالمان د نامعلومو کسانو له لورې وژل شوي دي چې د جګړې په ذریعه خلکو ته خبرې کولې. که دینی عالمان لکه څنګه چې د دوی دنده او مسولیت دی د خلکو په منځ کې د عامه پوهاوي په ډول پروګرامونه ونیسي او د جنګ اساسي عوامل په ګوته کړي، امکان لري چې په هلمند کې د روان جنګ او نامنوی مخه ونیول سي. پخوانی ډګروال او قومي مشر عبدالصمد خان وایي، په کلیوالو او لیرو سیمو کې ګڼ شمېر ملایان او دینی عالمان عملاً د روان جنګ څخه ملاتړ کوي او ځوانان د وسلوالو لیکو ته په ورګټېدو هڅوي. دی وایي دینی عالمانو تر اوسه په واقعي ډول خپل رسالت نه دی ادا کړی،
بالکل یې نه دی اجرا کړی. علما باید د چا چمپوشي ونه کړي، علما باید رښتیا خبره وکړي. زه وینم رښتیا نه وایي چې قومندان صاحب تا دغه غلط کار کړی دی، زه خپل بچی چې درکوم ته ولې دغه غلط کار کوي؟ دا ملا صاحب دي د مخه چې موږ په پسیو دا ټول موږ د دایلمن خلک په پسیو. طالب څوک دی؟ ملت نه نشتیږي، ملت در به در کیږي. طالب هم دغه خلک حمایه کوي چې دلته راغلي دي، دولت هم دغه خلک حمایه کوي چې دلته راغلي دي.
خلق په داسې حال کې د امنیت ټینګښت په برخه کې د دینی عالمانو د فعالیت نه راضي نه ښکاري چې د حج او اوقافو د ریاست د معلوماتو له مخې په هلمند کې ټول 11,000 دینی عالمان او ملایان پر منبر فعالیت کوي، چې له دې جملې 15,000 د حج او اوقافو د ریاست سره راجستر دي، خو یوازې 50 تنه د علماو د شورا د لارې د حکومت څخه معاشون اخلي. د مساکل ولسوالۍ اوسیدونکي چې د نوم نشودلو په شرط د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل، د دوی په سیمه کې ملایان د امنیتي ځواکونو د وژل سوو سرتیرو جنازه نه کوي او نه یې د فاتحې مراسمو ته ځي. دی وایي ځینې امنیتي سرتیري مرتد بولي او یو شمېر د وسلوالو له ویرې دې کار ته زړه نه ښه کوي. هلمند دیارلس کاله کېږي د جنګ لومړۍ کرښه پاته سوې ده. د سره صلیب د معلوماتو له مخې د 2014 د پیل نه د 2015 تر لومړیو شپږو میاشتو پورې د روانو ناامنیو او منچاودونو له امله تر 6,000 ډېر کسان مایوب شوي دي او د دوی څخه د مصنوعي لاسونو او پښو د اخیستلو غوښتنه کړې ده. ویل کېږي په دې شمېر کې ډېر کسان د کم عمر دي. د هلمند عام خلک چې کلونه په جنگونو او ناامنیو کې تیر کړي دي او په دې ورځو کې د وسلوالو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو او سولې د راتلو شېبې څاري، وایي قومي مشران او دیني عالمان نه دي توانېدلي هغه ځوانان د جنګ په زیانونو پوه کړي چې هره ورځ د حکومتي سرتیرو په وړاندې جنګېږي.
خو دا لکه څرنګه چې خلک یې غواړي په هغه توګه سره دوی تر اوسه پورې دغه څه نه دي ترسره کړي، او دا دوی دنده ده، دوی خپل دغه دنده یا دغه مسؤلیت په دې برخه کې دومره ښه نه دی ادا کړی.
بعضې علما دي چې هغه شاید د چا تر تاثیراتو لاندې راغلي وي، کله چې انسان د یو چا د خوا څخه تهدیدېږي یا تر تاثیر لاندې راځي، هغې بیا خپله خوله نشي خلاصولی.
زه فکر کوم چې د علماو تاثیر په ټولنه کې تر هر څه بهتره دی، او په اوسنۍ ټولنه کې په اوسنیو جامعه کې چې دي خلک له همدغو وسیلو څخه کار اخلي، چې علما دي خلک ډېر باور ورباندې کوي، حتی تر رادیو تر تلویزیونه هم د علماو خبره قدر لري، باور ورباندې کولی شي. خو زه چې فکر کوم چې ماته د قناعت وړ نه دی کېدای سي نور ته هم نه وي.
خبره دا ده چې په هلمند کې څنګه امنیت ټینګېدای سي. دینی عالم او په افغانستان کې د پاکستان د وروستیو مداخلو منتقد مولوی مهردلوی که خلک سره یو سي او حکومت د پاکستان د دوه مخي سیاست په ضد روښانه دریځ غوره کړي امنیت ټینګېدلی سي، خو د روان جنگ په اړه د ځوانانو پر همه پوهاوی ټینګار کوي.
که علما دي، که قومي مشران دي، که دولتي اراکین دي، دا ټول یو موټی شي، یو لاس شي، او په دولتي اراکینو کې که مجاهدین دي، که خلکان دي، که پرچمیان دي، که هر څوک دي، چې دا ټول یو موټی یو لاس شي د افغانستان و دښمنانو ته، د پاکستان و مزدورانو ته غاسمتونکي جواب ورکړي په یو اتفاق او یو اتحاد باندې، بل لار نه ورته جوړېږي بغیر نه اتفاق.
ډیر کلونه کیږي چې وسلوال طالبان د اسلام په نوم د افغان حکومت سره جنگ کوي او ځان پر حق بولي، خو افغان حکومت وایي د خلکو په رایه ټاکل شوی دی، پر اسلام برابر اساسي قانون لري، او د هیواد د خلکو د یوې لویې جوپې ملاتړ د ځان سره لري. کتونکي وایي د هغه جګړو ګټل چې د دینی او مذهبي دلایلو له مخې د بې سواده او بېکاره ځوانانو په مټ په وروسته پاتو هیوادونو او ټولنو کې پر مخ وړل کیږي اسانه نه دي. دوی د هغه دینی عالمانو پر رول هم د نمایشي حرکتونو په نوم شک لري چې اوس د حکومت څخه امتیازات اخلي او تر کلیوالو سیمو نسي تللی. دا مو واورېدل چې دینی عالمان د امنیت د ټینګښت لپاره څومره مؤثر تمامېدلی سي. بل ځل به په هلمند کې د موجودو قانونو او قیمتي ډبرو د غیر قانوني شننکو او قاچاقبرو له اړخه امنیت ته د ورپېښو تهدیدونو په اړه راپور ولرو.
د الیاس دای راپور مو له هلمند اوریدو. ټاکل شوی ده د ارمنستان او آذربایجان ولسمشران نن په ویانا کې سره وبیني او د نګورنو قرهباغ د لنجمن سیمې له خند سره مخامخ شوي اوربند په اړه خبرې وکړي. دا کتنه د ویانا په پلازمینه اوتریش کې کیږي. وبخشي دا کتنه د اوتریش په مرکز ویانا کې کیږي. ټاکل شوی ده چې د غزای کې د نړۍ د مشرانو ترمنځ یو شمېر مهمې کتنې وشي. د موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده د ارمنستان او آذربایجان ولسمشران نن په ویانا کې سره وویني او د نګورنو قرهباغ په لنجمنه سیمه کې د مات شوي اوربند په اړه خبرې وکړي. د ارمنستان ولسمشر سرش سرکیسیان له خپل آذری سیال الهام علیف سره وروسته له هغه وویني چې د آذری ځواکونه او ارمنستان پلوه جلا غشتونکو ترمنځ له شدیدې نښتې وروسته موقتي اوربند وسو. له بلې خوا د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې ټاکل شوی ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په ویانا کې د سوریې په اړه د خبرو ترڅنګ په سیمه کې د نګورنو قرهباغ د لنجبن سیمې په اړه هم خبرې کوي. له دې سره چې د نګورنو قرهباغ سیمه په آذربایجان کې ده، خو ډیری اوسیدونکي ارمنی نژاد دي. په دغه سیمه کې د اپریل میاشتې په لومړیو کې نښتې پیل شوې او اوس هم د خال ډزو راپور ورکول کیږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان او د دغه هیواد د نور لوړپوړ چارواکو سره تیر ورځ وکتل. د دوی خبرې د سوریې پر مسایلو متمرکز وې. شاغلی کری ویلي چې هلمندي په سوریه کې د سوریې د دولتي ځواکونو او سختریزو ترمنځ موافقه به د دوی اختلافات لمنځه یوسي او شخړې به کمې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا موافقه همداراز کولای سي محاصره سوي سیمې ته په بشري مرستو رسولو کې مرسته وکړي. امریکا، سعودي عربستان او له غربي او خلیج هیوادونو څخه یو شمیر او همداراز ترکیه د بشار اسد د رژیم د ړنګولو لپاره هڅې کوي، خو مسکو او ایران د بشار اسد متحدان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اوتریش په پلازمینه ویانا کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د سوریه په اړه د لیدلو ترڅنګ د لیبیا په اړه د تماس د نړیوالو ډلو په غونډه کې هم ګډون کوي. جان کری به د ایټالیا د بهرنی چارو د وزیر سره یو ځای د لیبیا په اړه د خبرو مشري کوي.
دا هم د دې خبری خبرونې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا. په افغانستان کې نن په کابل کې پراخې مظاهرې وشوې او مظاهره چانو د بامیان له لارې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د لاین د تیرېدو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې یو غړی ملا ترخیل محمدی وایي په اوسنیو شرایطو کې مظاهرې حکومت او خلکو ته ناوړه عواقب لرلی شي. دفاع وزارت وایي هیڅ ګاونډي هیواد ته به اجازه ورنکړي چې په سرحدونو کې د منل شویو اصولو خلاف عمل وکوي. او د لوګر په ځینو سیمو کې د وروستیو کې د بهرنیو جنګیالیو د فعالیتونو په اړه خبرونه خپره شوي، خو دغه ولایت والی وایي چې په لوګر کې حکومت واکمن دی.